په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سویډر ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې اوري چې حکومت یو بار بیا وسله وال طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. ملالی بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل مین چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل مین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤول ایمل مومند د می په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه مین ځای پر ځای کاوه چې ورباندې چاودلی. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر لمخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د سولې پر وړاندې اصلي خنډ او د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل طالبان بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه د جمعې په ورځ لیکلي چې طالبانو د افغانانو او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې په تکراري توګه رد کړي چې باید اوربند وکړي او له افغان دولت سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي صدیقي زیاته کړې چې افغان حکومت هیڅکله د سولې پروسه له پامه نه ده غورځولې او د تلپاتې او باعزته سولې لپاره ژمن دی. د ولسمشر ویان طالبان مسؤول ګڼلی چې د ده په وینا جګړه انتخاب کړې ده. صدیق صدیقي ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه به د خلکو د ځان او مال خوندیتوب ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د مې په 12مه نیټه په 2 حملو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول، ولسمشر اشرف غني افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات بیرته پیل کړي. طالبانو هم ویلي چې د دغو عملیاتو ځواب به په جګړه ورکړي او د خپلو ځایو دفاع به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 3:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان وایي د یو امریکایي شرکت څخه پر کووید-19 د اغیزناکو درملو جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سلاکار ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د دې درملو د جوړولو کار تر راتلونکو شپږو څخه تر 8 میاشتو پورې پیلیږي. میرزا وویل ډیر خوشحاله یم چې په امریکا کې د ګیلیاد شرکت جواز مو چې دې ته داوطلبانه جواز وایو په ټوله نړۍ کې 5 شرکتونو ته ورکړل شوی دی. د دې جواز لمخې به د ریمیډي سیور په نوم درمل په پاکستان کې هم جوړ سي.
وو پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی.
ریمیڈی سیور هغه درمل دی چې په امریکا او جاپان کې د بسترسوي ناروغانو لپاره ورڅخه استفاده شوی. اوس مهال دا درمل په نړۍ کې د کووید-19 یوازینی درملنه ګڼل کیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس لکه بل د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکینز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس د اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونو کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهېږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. د خبرونو پای
سیاسي رادیو ته ورسېست. حکومت یو بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. خو د امریکا یو چارواکي بیا ویلي چې په دغو حملو کې داعش ډله لاس لري. دا زه د نقیض څرګندونې ولې کیږي؟
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ، او دغه مشترک دښمن په وړاندې کې سره متحد نشئ، د دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلکې فعالان وایي چې په وروستۍ حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وشته.
یو درز وشو، درز سره زما خپل ژوبله شوه، بل ملا کې امداد وشو، خپل ژوبله ده. نو کله چې ما کتل د چا خپه او چا لاس و.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
45 زموږ وطنوال روغ شوي او 10 نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په نور موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې ملخانو کروندګر زیانمن کړي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. حکومت یو بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو ښځو بېګنا خلکو په عام وژنه کې ښکیل دي. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې امریکا د اسلامي دولت وسلوله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلزت تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روستیو بریدونکو کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته په اشاره سره لیکلي چې دومره ژر او چله د طالبانو ډلې ته په خونړۍ وبریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي آسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومانو خوځو ګونه خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا په اړه به خبري وخی. دا په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د وی تازه اعلامیې په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. خدا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش د دغه نظرونو اختلاف طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف:
حکومت چې لخپل منځه هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګناب، د طالبانو سره د تربګناب او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل.
د خلیزاد د څرګندونو وروسته له هغه د چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه.
په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې ځینې خونړۍ حملې وسوې چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لس لري، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړې دي. د پوهنتون له استاد شفیق امین څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دغه چارواکي د څرګندونو ترمنځ ولې دا تناقض ده؟
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکمرانۍ ته زیان ونه وړي، حتی تر دې چې په وروستیو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي، زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نه شي او د قطر کومه حکمرانۍ چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوې ده د خونړیو پیښو په تړاو، یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکایانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عین حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنه ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول در مخ ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریزونو اختلاف په دې حق له موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکمرانۍ په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکمرانۍ وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورئ، د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښیي چې دولت او طالبان سره نږدې کړي. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او سره متحد نشي د دې په وړاندې نو کدی شي چې د منځنی ختیځ غوندې حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستې او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشي په دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسلول طالبان دخیل ګڼي، د سولې ټکنۍ پروسه څومره زیانمنولای شي؟
بېل شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې، له بلې خوا که چېرته وي چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغسې حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواوو لپاره تحریک هم استعمالیږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغېز کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بلخ ځینې مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دوی په خبره چې دولت یې هم وژني او هم د طالبانو ټاپه ورباندې وهي. دا چې برید څنګه سوی او چارواکي په اړه څه وایي، اسدالله لودین راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلی اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه له تراویح لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو، د نږدې ګاونډ کسانو، شهیدان هم دغسې دي، زخمیان هم دغسې دي، داسې څوک نشته چې
دغه عیني شاهد چې ورور یې د برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته رالو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شوه. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلئ چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار و سلا ورسره وه، د سلا په زور موږ د کور راویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دا مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږ دی زه در سره لاړ شم زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کور راشئ. نو د کور موږ دوه کسان را روان شو. دته بیا ورور ته ما هم وویل چې مال پاتې شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو. بیا موږ ورته ویل تیاره راغله، تیاره وویل چې تاسو سره کار نه لري، تاسو خپل کار کوئ. دی رانه لرې شو، یو درز وشو، درز سره زما خپله خپه جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپله دا خپه مې جوبله ده. نو کله چې مې کتل د چا خپه او د چا لاس و، خپل ورور مې ونه پېژند، زه خپله نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شو زما ورور هم شهید کړی و.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا ده، سوی تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تللی دی چې ګواکې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ورباندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولس دی او هغه ولس دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراوو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري، په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی، چې ورته ووایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوسته په سړک کې ورباندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلي ته نور ټانګونه رانشي. د اردو حکومت راځي بمبار ورباندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوار لس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنۍ ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قول اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قول اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبان یې وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسی خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي و چې هوایی برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایی بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسی افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
که په برخ کې ملکیان وژل شوي، په اورزګان کې 24 طالبان او 9 افغان سرتیري وژل شوي. شریف الله شرافت روباندې راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د هوایی بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ برید وکړ او غوښتل یې چې یا د کمپ ته سکوت ورکړي، خو وایي سمدستي سیمې ته هوایي ځواکونه ورسېدل او یاد وسلوالۍ تر برید لاندې راوستل.
جګړه تقریبا د سهار ته 3 بجو پورې ادامه لرله چې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې په میړانه سره دفاع وکړي. د خاورې څخه خپل په جریان کې د ای بي ستنو د دایرې د انداخ له امله 21 طالبان وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه نور وسوال مخالفین ټپیان شوي دي. همدارنګ د وسوال مخالفینو 4 تنه اجساد د ملي اردو په کمپ کې پاتې دي.
عبادی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو پر مهال 9 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 8 تنه نور ټپیان دي. نوموړي همدارا زیاتوي چې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې بیا د یو بل هوایي برید پر مهال د وسلوالو طالبانو یو پټنځای له منځه تللی او پر مهال 3 طالبان وژل شوي دي. هغه وایي د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهمات هم له منځه وړي دي. بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی د وی خبر پانی په خبرولو سره د افغان چارواکو دا خبرې رد کړې دي. د فداسیال کې د چپدی ورستۍ کې په کابل او یو شمیر نورو شارونو کې تر خنړی بریدونه ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتی ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي آلات څخه ځان تاروزی آلات وباسي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 19 کسان مړه سوي چې دا لوړ شمیر ګڼل سوی دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبت پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبت پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې 6350 ته ورسېدي. د عام روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټسټ شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 45 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 10 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 116 او هرات 112 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرځبندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې پورس آزادی رادیو ته وویل د ویمنګ لټولو هټیوالو د لویو سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې مسره هوکړه وکړه چې یو شمیر خپل هټی د سهار لخوا او یو شمیر ورسته له ماسپخین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه متاهل ترلاسه کړي او کابینه ته ماسته ولای دی. د ښاغلی حیدری په خبره لاختر وروسته د قرنټین په اړه خبري روانې دي او ډیر ژر به په اړه پریکړه وشي. خاطر پردیس آزادی رادیو کابل.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې باید د اوږد مهال لپاره د قرنټین پر ځای نورې طرحې تطبیق سي. یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغیو د مبارزې د مرکز رئیس او د کورونا وایرس د مطالعاتو څېړونکی ډاکټر جاوید صافی دی. نوموړي صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل
په دې کې هیڅ شک نشته. ما تقریبا دوا یا بنیمې میاشتې وړاندې هم وویل چې د دې سین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ضرورت لري کې د شمیاست یو کلونه پکې ولګيږي. څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلونو په خوا هم ویلي ول وس بیا پر تاکید وکاو چې دغه لکه د ایچ آی وی مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډیر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وسنه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته. نو په دې خاطر باندې نور هیوادونو چې دغه قرنټین ته اوس نورو طرحو باندې کار وکړو د قرنټین به دغه کم وخت لپاره یوه ښه بېلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پایه پورې ځان ونشي ساتلی.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملي شي چې حداقل د دغه ډېر زیات د قرنټین بدیل واوسي؟
په افغانستان کې قرنټین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري. نو په دې خاطر داسې بېلګو باندې کار وکړي چې تر څو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگاهه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر افغانستان حکومت په غټو خارونو کې باید داسې بیلګې په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی او تر څنګ خلک مجبوره کړي تر څو دغه قواعد لکه واټن د ماسک استفاده کول لاسونه وخت په وخت مینځل یعنی په دغه کارونه که چېرته دی عملي کړي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسو به کور ته راځي. نو که چېرته اصول مراعت نه کړو نو کېدای شي دا مشکل بیخي زیات شي.
ډاکټر صاحب په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کوو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لک کسان مړه شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر دې راکم شي یا د وروشي په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته په دې خاطر چې تاسو دغه اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوي ول په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانان مړه کړي او تقریبا درېمه حصه انسانان په نړۍ کې اخته کړي ول، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دوه ماده دریمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي، هوا یخیږي، نو دغه ناروغي، تنفسي ناروغي خپل را پیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته، نو په دې خاطر باید دې لپاره کېدی شي وخت وخت مرور د زمان کې کېدی شي بعضې درمل مختلف هیوادونه وازمایي، کېدی شي کوم درمل ورته داسې نه اوسېږي چې بیخي مخنیوی وکړي، کېدی شي مؤثره اوسېږي. یا اوس هم طبي چارواکي پرې کار کوي چې څنګه نورې لارې ورته وګوري، خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په پاکستان کې فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند تور لګولی چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بیایي. تفصیل احمد تکلنا.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدراعظم او کابینې ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي هيا شوی او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. له دې لوی بریا لاس کال وروسته داسې ویرشته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15,000 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومتولي پټ کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټه زیانمنوي.
د پاکستان په اړه بل راپور دا چې په میلیونونو ملخانو د دغه هیواد پر کاروندو برید کړی دی. اسدالله الدین او نور تفصیل.
ملخان واړه موجودات دي خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کاروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خمارې ختم کو کته سنه مې ختمه کړه، غنم یې دغه برباد کړ، بس یې دغه برباد کړ، اوس نو را روان دی، اوس نو دا ماز پاس دغه سره برباد دی.
ځینو دغو بزګرو د پانګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دې دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا اوس دا زما په لاس کې دي، دا ټول خوړلې دي، دا ختم کړې دي.
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایي کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولای شو چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو، نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نسی ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو له کبله زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنی حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنی عاید